سلامونه وخت ماشین 2 بجې سوې د مشال ریډو په بلګړی کې مو زه عبدالحی کاکړ کله کومه په دې غړي کې باواله نیمای ریپورتونه وی او په دومره کې بدرتا د مشال ریډو مجله وی ریپورتونه کې د سر ریپورت په کراچي کې دی وړ پولیس پولیس افسر وژنه اور سره بیا د پښتون ژغورنې غورځنګ د پریو مخکښ د لمن وزیر حمله او د دې ترڅنګ په پاکستان کې د پښتون ژغورنې غورځنګ له خوا ځخه د نو پوځي عملیاتو ضد مظاهری او د ارڅه ورستي په پایل کې به بوریوال کاکړ خبرونه وړاندې کړي.
نمړې د مهمو خبرونو سره ټکی د کراچي په کریم آباد سیمه کې وسلوالو د پولیسو ترهګري ضد څنګه لوړپوړي افسر او د هغه ساتونکو وژل دي. پښتون ژغورنې غورځنګ د ازمې استحکام پوځي عملیاتو پر ضد د ملک په بیلابیلو شهرونو کې احتجاج کړي او د اسرائیل ځواکونو د جولای پر اتمه سهار وختي د غزې پر شهر برید کړی دی. اوس بشپړ خبرونه. د کراچي په کریم آباد سیمه کې وسلوالو د پولیسو ترهګري ضد څنګ ډي اس پي علي رضا او د هغه یو ساتونکو وژل دي. د پولیسو د یادي څنګ یو مشر آصف اعجاز شیخ د جولای پر 9 ناوخته خبري اعلان تویل چې پر علي رضا د یک شنبه په ورځ هغه وخت برید شوی چې د خپل موټر کښته کېده. آصف اعجاز شیخ زیاته کړي چې د پیښې پلټنې پیل کړي دي. د پیښې ذمہواري چا نه ده منلې. پښتون ژغورنې غورځنګ د حکومت لخوا د اعلان سویو ازمې استحکام پوځي عملیاتو پر ضد د ملک په بیلابیلو شهرونو کې احتجاجي مظاهره کړې دي. دوی پرون د اسلام آباد په ګډون په پېښور، جنوبي وزیرستان، ډیرا اسماعیل خان، ټانګ، کوټه، ژوب، لورلای او کراچي کې احتجاج وکړ. په اسلام آباد کې مظاهرې ته د وینا پر مهال د غورځنګ یو غړي وسیم خان داوړ وویل چې دوی نور پر پښتنه خاوره پوځي عملیات نه مني.
کچرتا دا چکم دوی یو نوی اپریشن ته نام ورکړ. دا کچرتا دوی دا مطلب کول غواړي نو زمونږ دا پښتون ژغورنې غورځنګ مشرانو هم فیصله دغه ده چې ان شاء الله بیا ټول په شریک عدالت اسلام آباد ته راځو او یو کوخ پرلت بدلتا درنه باکې نه و ان شاء الله.
تر دې وړاندې یو شمیر سیاسي ګوندونو هم د ازم استحکام عملیاتو مخالفت کړی دی. د لغروسه دا چې د پاکستان حکومت د جون پر 2 په ملکي د سخت دریځي او ترهګري مخنیوي لپاره د پوځي عملیاتو منځوري ورکړې وه، خو وروسته بیا د وضاحت په توګه وویل چې دا عملیات به د پخوانیو هغوی په څیر خلک بې کوره نه کړي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین ویلي چې د غورځنګ یو مخکښ ګلمن وزیر د اسلام آباد کې په یو برید کې ټپې شوی دی. نوموړي پر فیسبوک په خبره کړې ویډیو کې ویلي چې د ګلمن وزیر په روغتون کې درملنه روانه ده. منظور پښتین دا پر ټولو پښتنو برید بللی او له پولیسو یې زر تر زره په دې اړه د پلټنو غوښتنه کړې ده. چارواکو د حضرت نعیم چې په ګلمن وزیر مشهور دی د ټپې کېدو په اړه لا څه نه دي ویلي، خو منظور پښتین ویلي چې پر ګلمن وزیر برید د آزاد خان داوړ په نامه یو تن او ځینو نورو کسانو کړی دی. په ډېر نور تفصيلات مخته نه دي راغلي، خو د مشال رډي خبريال وایي چې د آزاد خان داوړ او ګلمن وزیر ترمنځ پر ځینو خبرو لانجه روانه وه. ګلمن وزیر د پښتون ژغورنې غورځنګ له مخکښو فعالانو دی. هغه څو میاشتې د پاکستان د امنیتي ادارو په بند کې هم تیرې کړې دي. په متحده عرب اماراتو کې د افغانستان د الکترونیک تذکرو د ویش مرکز پرانستل شوی دی. د طالبانو تر واک لاندې د معلوماتو ملي ادارې پرون خبر ورکړی چې په اماراتو کې په تیر بیا ابوظبي ښار کې افغانانو ته د اسانتیا په هدف یې دا مرکز پرانستی دی. د دې ادارې د بیان پر اساس له دې مرکزه به هلته میشتو افغانانو ته د تذکرو د ویش ترڅنګ د تولد کارډونه او د وفات پرچی هم ورکول کیږي. او د اسرائیل ځواکونو د جولای پر 8 سهار وختي د غزې پر شار برید کړي او له بیلابیلو لورو یې ګڼ ټینکونه د شار مرکز ته لیږل دي. د یاد شار اوسیدونکو د برید د تیر کال د اکتوبر پر 9 د پیل سوي جګړې پترس کې یو لتر ټولو سختو بریدونو بلل دي. د امریکا او اروپای ټولنې لخوا د ترهګر ګرځول سوي حماس تر واک لاندې د ولسي بیړنیو خدماتو ادارې ویلي دوی باور لري چې د غزې ښار په ختیځ برخه کې به په لسګونه کسان وشل سوي وي، خو د دوی په وینا کارکونکي هلته ځکه نسي ورتلای چې جګړه روانه ده. د خبرونو پای
خبرونه مو له بوریوال کاکړه واوریدل. اوس هم راځو د ریپورټونو برخې ته. اوله نیمای به ریپورټونه وي او په بله نیمای کې د مشال راډیوي مجله وړاندې کوو. لکه څنګه تاسو خبرونه کې واورېدل، د سر ریپورټ به هم دا وي چې په کراچي کې ترګریز څانګې سی ټی ډي یو مشر علي رضا وژل شوی دی. پولیس وایي چې په علي رضا پرون د کراچي په کریم آباد سیمه کې له هغه وروسته برید وسو چې له خپل ګاډي څخه بهر راووتی. په دې پیښه کې یو ساتونکی هم وژل شوی. د برید ذمواري چا نه ده منلې. تفصیل د نیاز علي په ریپورټ کې.
د کراچی سی ٹی ڈی پولیسو ڈی آئی جی آصف اجاز شیخ د پیخ سم دستی رستو خبریالانو ته ویلی چې علی رضا هغه وخت دوه وسلوالو په نخه کړی چې نوموړی د خپل بلټ پروف گاڑی نه وتلو او د ملګرو څنګ ته روانو. نوموړی په وینا چې وسلوال تښتیدلی دي او دوی د دې پیخې پلټنې پیل کړي دي.
دو بندې ته 11 فایر کیے انہوں نے.
دوه کسانو چې یو لس مرمۍ فایر کړي دي. د 9 ایم ایم تماچی یو لس مرمۍ توقی د ځای څخه ملو شوې دي. اوس په هغه کار روان دي. علي رضا په خپل بلټ پروف گاډي کې دې ځای ته یوازې راغلی وو. دا د هغه خپل ځای وو. هغه به اکثر دلته راتلو. نن چې هغه څنګه دلته راغلی د گاډي نه کوز شوې نو ڈز پری شو دی. آصف اجاز شیخ زیاته کړی چې په پیخه کې څوک ککړ دی په دې سن شي ویلې. خو نوموړي دا وکړې چې ډیر زر به تورن ونیولې شي او د قانون منګولو ته به وسپارلې شي. بلخوا تر اوسه کومې وسلوالې ډلې د پیخې ذمواري نه ده منلې. د سی ټی ډي پولیسو مشر آصف اجاز شیخ ویلي چې د سی ټی ډي ټولو افسرانو ته ګواښونه کیږي او هم له دې له امله ډی ایس پی علي رضا ته یو بلټ پروف ګاډي هم ورکړی شوی وو. د پولیسو په وینا د ډی ایس پی علي رضا سره په پیخه کې نږدې ودانۍ کې د امنیتی ساتونکو سیکورټی ګارډ وقار احمد هم په ډزو کې سخت جوبل شوی وو چې وروسته بیا په عباسي روغتون کې ساور کړی ده. په کراچۍ کې د سی ټی ډي پولیسو ځای مشر راجا عمر خطاب یا خبریالانو سره په خبرو کې ویلي علي رضا د وسلوالو تنظیمونو لکه ټی ټی پی، زینوبیون بریګیډ، نور مذهبي او قوم پرسته وسلوالو ډلو په ضد په لویه کچا عملیات کړي وو. نوموړي په وینا چې علي رضا د سی ټی ډي پخوانی وجلې شوی ایس ایس پی چودھری اسلم نږدې ملګری وو.
چودھری اسلم صاحب کے سکاٹ کے ستے علی رضا صاحب
دی وای. علی رضا د چودھری اسلم د ټیم د شروع نه ملګری وو. علی رضا د کراچی خار کې د وسلوالو په ضد په کڼو عملیاتو کې برخه اخیستی. د تحریک طالبان پاکستان، زینبیون بریګیډ، د سن قوم پرست وسلوالو ډلو او نور مذهبی ډلو مهم غړو په نیولو کې هم مهم رول بللی دی او د تیر یوې میاشتې راهیسې د وسلوالو ډلو لخوا د سی ټی ډي افسرانو ته ګواښونه کیږي. راجا عمر خطاب په خپلو خبرو کې د کومې وسلوالې ډلې نوم وانغستو چې سی ټی ډي ته ګواښونه کوي. بلخوا په کراچۍ کې خبریال نعمت خان بیا وایي چې یاد پیښه دا څرګندوي چې کراچۍ کې هم لوړپوري پولیس افسران د وسلوالو په نخه دي.
ډیر زیات په دې حملو کې تیزی راغلې ده. هغه نه لاره بلوچستان کې واقعات شوې دي. یکه دوکه واقعات په نورو صوبو کې هم شوې دي خو په کراچۍ یو ریلیټیولی لږ پرمن علاقه و. د ډېر مودې بعد دونه یو لوی افسر وژلې خیننو د دې طرف ته اشاره ده چې کم تنظیمونه دي نو دا هغوی ریچ کراچۍ ته دی. په کراچۍ باندې هغوی نظر دی او دلته د هغوی کسان موجود دي. کوم چې د موقع په تلاش کې بیا خپل کاروانې به کوي. یو دا خطر هم شو چې په کراچۍ کې نور واقعات هم کېدی شي.
بلخوا د سن اعلی وزیر مراد علی شاه د صوبې د کورنو چار وزیر ضیاء الحسن لنجار په برید کې د ککړو کسانو د نیولو لپاره سمدستي ګامونو پورته کولو هدایت کړی دی او د ډی آی جی سی ټی ډي او ایس ایس پی نه راپور غوښته دی. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
پرون په اسلام آباد کې د پښتون ژغورنې غورځنګ پر یو فعال غړي او شاعر ګیلمن وزیر حمله شوی و چې پکې هغه سخت ټپي شوی دی. د غورځنګ مشران وایي د هغه په پیمس هسپتال کې د سر جراحي آپریشن شوی او ډاکټران ورته ویلي چې بل سرجري شای نن مازیګر وسی. دوی داوه کوي چې پر ګیلمن وزیر د شمالي وزیرستان اوسیدونکو آزاد داوړ نومې کس دغه او دغه ملګرو حمله کړې ده خو آزاد داوړ تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دی ویلي. په اسلام آباد کې زموږ همکار ګور مسجد نور حال راکوي.
پرون دا او نیمو سات په وخت باندې ګیلمن وزیر د اسلام آباد علاقہ برتبی 17 وای اغه کې دوی راغلو د ملګرو سره او التا د باندې برید وشو. د منظور پښتین په وینا د لسونه 15 په منځ کې کسانو هغه سره په لاسونو کې ډنډې او لوړو او په دې باندې په ګیلمن باندې برید وکړو. او دی په سر باندې ووهلو او الته بیا امبولانس ته اچولیو. امبولانس نه پیمز هسپتال ته راوړی دی او پرون د شپې دراسه نه په پیمز هسپتال کې دی. ډاکټر په ایمرجنسی کې ورته ویلو چې د په سر باندې دا وهل چې دی کلک لګیدلی دی د اغه د وجه نه د وینه چې دا اغه د نن سر ته نتلی دا او صحیح د مری طرف ته راغلی و خو دی به هوش او بیا په هغه کې یو اپریشن ډاکټر وکړلو او دی ورته ویلی دی چې دا بل اپریشن با په مازیګر پورې پته لګی کا نن مازیګر نو نو بیا به سبا کو خو دی تر اوسه پورې په کوما کې دا. ډاکټران دا وایي چې د حالات ډیر زیات تشویشناک دي دواګانو ورته ضرورت دی او په بل طرف باندې دلتا د پی ٹی ایم ډیر گنش میر کارکنان او پلویان
گوهر مسی دغه خبره ته در زمه هم چې تاسو ول چې پیمز یعنی په اسلام آباد کې کوم رختون دی هغه ته د غورسنګ نورغړی هم ورغلی دی. خو منصور پښتین په فیسبوک په پیغام کې وای چې د آزاد خان داوړ په نامه یو تن دی او دغه سی بیا د لسنه 15 پورې غ سره کسان دي چې په ګلمن وزیر باندې بریټ کړي دي. سم معلومات شته چې دا تن وکته آیا د ګلمن وزیر ور سره خپل ذاتی سو دښمنی و او کسنګ
دا خبره کیږي چې دا چې کوم آزاد دا ور دی د دې هم تعلق د شمالي وزیرستان سره دی او دا په سیاسي توګه باندې د پی ټی آی پاکستان تحریک انصاف سره د تعلق دی او دا خبره التا په د پی ټی آی د پی ټی ایم سو کسانو وکړه چې د تیر اختر باندې د ګلمن وزیر او د آزاد دا ور پمنس کی د گاڑی واپس کې لګي دو په وجه باندې څه خبره اترې شوې وي او بیا د آزاد دا وړ وای چې دا داوا کوله چې د ګلمن وزیر ملګرو د تر زمن وهلیو. نو په دې بنیاد باندې نن د پی ټی ایم د غړو دا خبره وکړه چې دلته د ګلمن وزیر چې راغلیو دا راغلی هم د آزاد دا وړ د دفتر ته وو د علاقې ته وو او د سره دا خبره شوې وه چې نن به مونږه سوله وکړو جوړه به وکړو روغه به وکړو او په دې حوالی سره دوی دلته رالل او دلته چې رالل دا ویل کیږي چې هغه نه پس د آزاد دا وړ د تر زمن او نور ور سره ملګري یا خپل خپلوان چې هغه په دوی باندې لوړو سره برید وکړو او دې زخمی کړو او کلک ووهلو.
دا گوهر مسید چې پر ګلمن وزیر باندې د حمله حال راکولی او پرون جاپا د اسلام آباد په ګډون د پاکستان په بیلابیلو شهرونو کې د نو پوځي عملیاتو ضد مظاهره وشوې. دا مظاهره په پېښور د جنوبي وزیرستان په وانه او سره روغه ډیر اسمن خان ټانک کوټه ژوب او په کراچي کې سوي دي. د غورزنګړو ویلي د نور په سیمه کې پوځي عملیات نه مني او حکومت دا عملیاتو کړو پر ضد په اسلام آباد کې احتجاجي پرلط پیلوي. دا په داسې حال کې ده چې د جون پر 22مه د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ د لوړ پوړو کمیټي په غونډه کې سوي وایي چې د ترګري او سخت ریزي پر ضد ازم استخدام په نوم عملیات کوي. نور حال یو ځل بیا لګور مسجد اورو.
پښتون ژغورنې غورزنګ د پاکستان په بیلابیلو خارونو کې د حکومت لخوا د ترخګری په ضد د اعلان شویو عملیاتو خلاف مظاهره کړې دي. د غورزنګ مشرانو غړیو او پلویانو د اسلام آباد په ګډون د خیبر پختونخوا په پېښور د جنوبي وزیرستان په وانه او سراروغه ډیرا اسماعیل خان ټانک د بلوچستان په کوټه او ژوب او د سند په کراچۍ کې احتجاجونه وکړل. د کراچۍ د مظاهره پر مهال د پی ټی ایم یو مشر مشال ریډیو ته وویل چې ریاست پښتانه هر ځل د منفی کاروبار لپاره استعمال کړی دی. د زیات کړه
زمانو ډاکټر مصطفی کمال د عزت سند پی ټی ایم صوبایي ممبر یم. تیر څومره هم پرشنونه شوی دی د موږ وطن ته نقصان راکړای زموږ ځوان ته نقصان راکړای زموږ پښتون قوم ته نقصان راکړای زموږ وسایل په کلوټل کیږي زموږ وطن په کډنګیږي. یعنی کدی تیر شل کال چې کومه پرشنونه وشول کدی موږ ته فائدہ راکړی وای د دې موجوده پرشن به هم حمایت کړای وای. خو موږ ته دا معلومه شولا چې تیر په ډول چې کومه پرشنونه وو دا به هم په دې ډول پرشنونه وي.
د پی ټی ایم مشران وای چې که حکومت د احتجاجونو نه پس هم فوزی عملیات جاری وساتل نو موږ به په اسلام آباد کې پوخ پرلت پیل کړو.
زما نوم وسیم خان داوړ دی، د نارت وزیرستان سره تعلق لرم او دلته په اسلام آباد کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د میډیا کوآرډینیټر یم. دا اوس چې کوم دی یو اپریشن ته نام ورکړ د استحکام په نامه باندې، او بیا په پښتونخوا کې چې کوم د بجلی لوډ شیډنګ ده ورسره ورسره په ډیورن لاین باندې چې کوم دوی د پاسپورټ دغه کوي هلته هم د توراتو نه هم میاشتونه پرلت نسته، نو دا د هپ حقله باندې د احتجاجونه کیږي. که چېرته دا چې کوم دوی یو نوی اپریشن ته نام ورکړ ده، که چېرته دوی دا مطلب کول غواړي، نو زمونږ د پښتون ژغورنې غورځنګ مشرانو هم فیصله دغه ده چې انشاءالله به یوه ټول په شاریکه دلته اسلام آباد ته راځو او یو پوخ پرلت به دلته درنه به کېناوه انشاءالله.
په مظاهرو کې د نورو سیاسي ګوندونو غړو او مشرانو هم ګډون وکړو. د مشال ریډیو سره په دې پوښتنه چې که پوځي عملیات ونه شي نو د ترهګرۍ لار به څنګه نیوی شي، نو د عوامي ورکر پارټۍ یو مشر وویل چې ریاست ته پکار ده چې خپلې پالیسیو کې بدلون راولي. د زیات تکړه
پروفیسر شاہ جہان وغڑپال نے میرے ملک کے سلور کروڑ بچی سے اسکول نہ باہر دی اور دغا شان پر مدرسوں کے 70-75 لاکھ معاشمان سے کم دے اغب کے بغیر تعلیم نے بازی کی داغی پر عدلون کے وقتوں کی صفادیت نشتہ دا فوجان دا پاکستان چی دا دے ملک 83% بجٹ خوری دیدی دا اخپل بجٹ نہ دا تعلیم بجٹ زخپلہ پروفیسر بادشویم چاہا 1.75% آف دا جی ڈی پی رے اغا دے زیاد کی اغا دے 10% کی تب یا گورا چی بدے ملک کی امنیت راضی.
د غورزنګ مشر منظور پښتین د جولای په 3مه په باجوړ کې په بامی چودنه کې د پخوانی سینیټر هدایت الله په ګډون د 500 کسانو تر وژنو ورسته په بیان کې ویلی ول چې د جولای پر 3مه به په ټول هیواد کې مظاهره کیږي. یاد دوی چې د جون په 22مه پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ د لوړ پوړي کمیټۍ په غونډه کې پریکړه شوې وه چې د ترهګرۍ او سختریزۍ پر ضد به د عزم استقام په نوم عملیات کوي. تر هغې وروسته اکثر حکومتي مخالف ګوندونو او قبایلي مشرانو د عملیاتو مخالفت وکړو. ګوهر مسید، مشال ریډیو، اسلام آباد.
لکه څنګه تاسو د ګور مسجد په رپورټ کې واورېدل، پاکستان په مختلفو ښارونو کې د پښتون ژغورنې غورځنګ لخوا ځخه د نو پوځي عملیاتو ضد مظاهرې وسوې، خو هم بیا په پرون په میرامشاه کې د اوتمنځي قبیلې مشرانو یوې جرګې د وسوالو ضد د پاکستان فوج د نو اعلان سوو عملیاتو مخالفت هم وکړ. جرګې وویل په سیمه کې په تیرو کلونو کې سوو عملیاتو دوی ته کوم خیر نه دی وروړی، ځکه د نو عملیاتو په پلمه د دوی په خبره یو بیا خپلې سیمې خوشي کولو ته په هیڅ صورت جوړ نه دی. د شمالي وزیرستان ترڅنګ د خیبر پښتونخوا په یو شمېر نورو سیمو کې هم د ازمې سکام په نوم د نو پوځي عملیاتو ولسي مخالفت سوی دی. د پاکستان حکومت د جون پر 22مه د دې عملیاتو د پیل اعلان وکړ او وروسته یې وضاحت هم وکړ چې دا به د پخوانیو هغو په څیر پراخ نه بلکې هدفي وي. د موضوع تفصیل له عمر وزیر اورو.
اوتمانځای مشرانو میرامشاه کې د جولای په 3مه بیا جرګه کړې او ویلې دي چې د ازمې استحکام په نوم نوې عملیاتو ته هیڅ کله تیار نه دي. د جرګې مشرانو وویل چې فوج کا نوی عملیات کړي نو ولس ملاتړ نه لري او خپل کورونا او سیمې به هم خالی نه کړي. مشرانو پریکړه کړې چې څوک د سیمې کډه وکړي نو اوتمانځای جرګه به ترې جرمانه اخلي او لسیمې به یې وباسي. مشرانو وویل چې وړاندې یې هم کورونا او بازارونه ډک پرېښودلي ول، خو ضرب عذب عملیاتو کې یې هر څه لوټ شول، نامنی نوره هم سوا شوې. جرګه تا وینا کې د اوتمانځای دیش کسیزې کمیټې یو مشر ملک جنفراز وزیر وویل چې ضرب عذب عملیاتو کې دوی د توانونو سره مخ شوي، نن یې هم ډیرای کډوال لسیمو بهر دي خو امن ټینګ نشو، نو یو ځل بیا د نوی مشکل زغم نه لري.
ضرب عذب په میز باندې رویست، پاشې مو په زوري نه ړنګ شول، پاشې مو کېری نه ړنګ شول، کلی پیرا پیرا ختم شول، مو سامان دینه یې پټ کړل. وزیرستان دے وسائل دے وزیرستان دے ڈنگاول دے پرائی و منصوبہ دو ټول ایت مزاید فیصلہ کړی دو چې دا اپریشن میر مسترد کوي چې پکیم کلی اپریشن وی نو زنه و
اوتمان زای جرګه د تیر کال اوړی نه د غلط رزمکه غونډې پیل کړې وې چې بیا د وزیرستان په ټولو سیمو کې دوام ورکړ. دوی سیمه کې د امنیت ټینګښت غوښتنه کولې. یا د جرګې سومیاشتې پس بیا حکومت سره مذاکراتو پس اعلان کړی و چې دا امن باور ورکړل شوی او مطمئن دي، خو وروسته بیا دغه جرګه پیل شوه او ویلي یې ول چې کومې ژمنې ورسره شوې هغه حکومت پوره نه کړې. حکومت او فوز د اوتمانځای جرګې نوې غونډې په اړه څه نه دي ویلي، خو وړاندې د شمالي وزیرستان مرستیال کمیشنر منظور افریدي او د غلطه فوزي چارواکو په وار وار مشال ریډیو ته ویلي چې د جرګې مشرانو ته یې ډاډ ورکړی سیمه کې امنیت ته ژمن دي. روانې نامنۍ د مخنیوي او ازمې استحکام په نوم نمي عملیاتو ضد د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې سیاسي ګوندونو عوامو خلکو لخوا احتجاجونه او غونډې روانې دي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د امنیت خبره کیږي نو د خیبر پښتونخوا د پولیسو کورنی چارو محکمې لخوا د جولای پر اوومه په یو بیان کې ویل شوي چې د محرم د ماتمي جلوسونو لپاره 15 ضلعې ډېرې حساسه ګرځول شوي دي. په دې کې پېښور، کوهاټ، کورما، هنګور، ډېر اسمل خان هم دي. د بیان له مخې په حساسو ضلعو کې د محرم د نهمې او لسمې لپاره د پوځي او نیمه پوځي ځواکونو د ځای پر ځای کولو هدایت هم شوي دي. تفصیل د غلام غوث په رپورټ کې.
د خیبر پښتونخوا د کورنۍ چارو د محکمې لخوا د خبر شوی بیان تر مخه د پیښور، کورمی، کوهاټ، هنګو او ډیرا اسماعیل خان ضلع ډیری حساسی ګرځول شوی دي او په دغه ضلعو کې د محرم د نهمې او لسمې د ماتمي جلوسونو او مجلسونو د امنیت ټینګولو لپاره د پوځي او نیم پوځي ځواکونو د ځای په ځای کولو سپارښتنه هم شوې ده. بلې خواته د امامیا سکاوټس په نوم د اهلي تشعی د ځوانانو د تنظیم مشر ارشاد حسین د جولای په ومه نیټه مشال ریډیو ته وویل چې د جلوسونو او مجلسونو د سیکیورټی لپاره دوی په خپل هم یو پلان جوړ کړي او د امامیا سکاوټس ځوانان به د جلوسونو پر مهال ولاړ وي او غیر متعلقه خلکو ته به جلوسونو ته د ورنږدې کېدلو اجازه نه وي.
محمود سره امام برګوانی دی او خصوصا حکومت مجلس دی کنه هغه د آریا لکه خپل خپل څوتی سکوټس ګروپونه جوړ دي کنه هغه ته بار کال ګوري کنه نو دی کالی بیا وای څوتی فعال کړی دي خصوصا دغه وجه نه څوتی حالات وجه نه چې سکیورټی به څوتی پولیس سره سره مو بخپل هم کو نو ډیرو ان شاء الله حکومت محلی دی یا امام سکوټس خصوصا څوتی وحدت یو تی اند سينور حکومت غدي کنه او خپل خپل ځای کې ډیپټیانی کا
امنیتی ادارو او پولیسو په پیښور او نورو خارونو کې د دکاندارانو او تاجرانو سره هم مشاورت کړی دی. په دغه اړه د خیبر پښتونخوا د تاجرانو د تنظیم مشر ملک مهر الهی مشال ریډیو ته وایي
نه صرف خبر کې بلکې صبح کې چرته هم د مجالس کېږي، جلسې کېږي، جلوس کېږي. زموږ صدور صاحبان چې کم دی آریو د بازار یونین صدر هغه ورځ شپې هلته موجود دي او د پولیس سره تعاون کوي او چرته د مدد ضرورت دی مدد هم کوي. باقی د میټنګ سلسله کې خبر اوشه نو میټنګ زموږ ایس ایس پی لیول باندې شوی دی او هلته د دیسیز وضاحت شوی دی چې څنګه هر کال د سلور ورځې چھٹی وي اوس به هم سلور ورځې وي ولې چې افواه دا او چې چا ویلې 15 ورځې دی او چا ویلې 10 ورځې به بازار بند دي دا یو افواه او د کیسه صداقت نه.
په پا پاکستان کې د محرم میاشت د جولای د اتمی نیټې نه پیلېږي او په دې حساب د عاشورې ورځ به په پا پاکستان کې د جولای په 18 نیټه لمانځل کیږي.
خپل سمارټ فون او ټابلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکړه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولري. طریقه یې ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټابلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدی سره به د مشال رادیو مطالبه تستا سه لاسرسي لا زیات اسانه شي.
د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یونیسیار مشر فلیپو ګراندی د پاکستان په سفر دی. هغه پرون په پېښور کې د افغان کډوالو عالی شورا غړو او د کډوالو مشرانو سره لیدلی دی. په دې موقع افغان کډوالو له ګراندی سره خپلې ستونزې شریکې کړې چې په کې د پی او آر کارډونو مودې غزول، تعلیم او ځینې نورې شامل دي. بلخوا د کډوالو عالی شورا غړو ویلي چې فلیپو ګراندی ورته د ستونزو هوارولو او د هغې له اړوند ادارو سره د شریکولو ډاډ ورکړی دی. د شبرجان څخه نور تفصیل اورو.
د ملګرو ملتونو د کډوالو نړیوال ادارې مشر فلیپو ګراندی د جولای په اومه پیښور کې افغان کډوالو عالی شورا او د هزارې ډیویژن هرپور افغان کډوالو کیمپ کې نارینه او زنانو کډوالو سره ملاقات وکړ او دوی ته ورپې خستون زبان دی ورسره خبرې وکړې او ژمنه وکړه چې په دې اړه د پاکستان چارواکو سره هم خبرې وکړي. د یاد ملاقات په اړه د یونیسیف چیر ویاند قیصر پردی مشال لیډو ته ویل
پیښور کې او په هرپور کې کیمپ کې د افغان کډوالو سره ملاقات وکړلو. په دغه کډوالو کې هغه خلک چې سره پی آر کارڈون دی هغه خلک هم په خوانی چې کوم دلته اوسیږي او په دې کې هغه خلک هم چې کوم دلته د 2023 یا غیر نه پس کوم راغلي او دا کوم خلک دي دی وته خپل چې کوم ستونزې دي هغه وته وړاندې کړل او هغه د واورېدو او د وی چې دغه چې کوم ستونزې هغه نه خبر هم دي خو بیا هم لکه هغه به چې کوم چارواکو سره ملاوي په اسلام آباد کې دوه ورځې به دلته یې نو هغه کې به دا هغوی سره به دا ډیسکس کړي.
په پېښور کې د کډوالو سره ملاقات کې برخه اخیستون کې د افغان کډوالو د اهلي شورا غړي سید هغه مشال لیډو ته ویل چې ډېر ګټور ملاقات وشو او د دوی ستونزې واورېدلې.
نن زموږ د ماجرو ستونزې ټولې واورېدې او د حل ژمنه وکړه چې زه به د حکومت پاکستان سره کېنم او په دې مواردو به سره بحث کوم چې هغه موارد د جملې نه یو د کارډونو اکستنشن چې دغه کله د اکستنشن کله دوه میاشتې کله شپږ یو کله اتینو د دې غوښتنه ته نه وکړه چې دغه موږ ته کارډونه اکستنشن کیږي په دې کې وخت ډیر راکړي. نو د تعلیم په بحث کې وو همدغه چې نوی راغلي ماجرینو دغه په بحث کې وو او همداسي دغه ایس ای سی کارټونو دغه مشکلات چې هغه حیثیت د پی او آر کارټون نه کم دي چې دا په یو دانداز کې دغه سره حیثیت برابر کې او نشار خپل ځان سره واخلي. خو ملاقات ماشاءالله ډیر خو
نمول جاته کړه چې دا محل پاکستان کې افغان کډوالو ته یو شمیر چونځ دي چې دوی فلیپو ګراندی ته وړاندې کړل دي.
پاکستان چې د افغانانو ته وګدا میل مپالنه وکړه چې څو څلور برسونه زیاته ده د دینه یو نړۍ مننه د میل مپالنه نه او مشکلات د ماجرو ډیر زیات دي. یو خدا مشکلات وی چې کمپونه دي کمپونه ولازم کې ګرانی شوی مالکان کمپونه کې خلک تنګي د تعلیم بخش کې دا د کارټون اکستنشن چې نه وی نو هغه ته داخله نه ورکي او چې په کوم وخت کې اکستنشن هغه ټیم ختم شي او ټیم په کارت کې ختم شي نو هغه نه بیا ایگزام هم نه اخلي او همداسې به سرنوشت پاتې شي. نو مشکلات ډیر زیات دي. دا مشکلات ټول فلیپی ګراندی ته ول شو.
د افغان کډوالو د شورا د متحده قومونو د کډوالو نړیوال ادارې نه دا غوښتنه هم وکړه چې کوم رضاکار خلک واپس افغانستان ته ستنیږي هلته د عملی ډیر زیات کمی دی باید دوی ته عمل زیات کړی شي چې په اسانه او په غټه شمیره کې کوم خلک واپس لغواړي لاړ شي. د دې ملاقات وروسته یونیسیف مشر په پېښور کې د سرحدي امور وزیر امیر مقام سره هم ملاقات وکړ او د کډوالو په ستونزو د دې په اسانتیاو او دغه ستونزو د هواري په اړه سره خبرې وشوې. امیر مقام مطبوعاتي څانګې لخوا مطبوعاتو سره شریک کړی شوی خبر پاڼه تر مخه په خپلو خبرو کې د سفران وزیر ویل چې په نړۍ کې د شخړو او جګړو له امله د کډوالو یا مهاجرینو ستونزې سیوا کیږي نو ځکه مهاجرینو ستونزې هوارولو لپاره د شخړو او جګړو هوارېدو ته پاملرنه پکار ده. د یونیسیف د شمیرو له مخې په پاکستان کې یو درش لکه افغان کډوال میشت دي چې اکثریت یې په خیبر پښتونخوا کې اوسیږي. د یادې ادارې په وینا پاکستان کې شوخه 14 لکه افغان کډوال د مهاجرت کارډونه یا پروف اف رجستریشن کارډونه لري او 13 لکه نور افغان ثبت نه دي. د پاکستان حکومت وایي چې په هغه هیواد کې شوخه 8 لکه کسان د افغان سټیزن کارډونه لري چې د وګړو د نوملیکنې شناختي کارډونو او نور اسنادو ادارې یعنی نادرا ورته د سرحدي قبایلي چارو وزارت په وینا ورکړي دي. د یونیسیف مشر په خپل دوره کې د نورو پاکستانی چارواکو او د راز د بشري او پرمختیايي چارو د ادارو له شریکانو سره ګوري. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
مشال رادیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربېره ستاسو لپاره ځانګړي اونیزي خبرونه هم لري او ریدل او لیدل یې مه هیروئ.
تاسو مشال ریډیو ری او سم دونیمه بجې سوي دي د خبرونو لنډیز دراورو او بیا ورپسې به درته وړي خبرونه اورو. د کراچی په کینو آباد سیمه کې وسوالو د پولیسو تر اغریزه څنګه ډي اس پی علي رضا او دغه یو ساتونکو وشلې دي. پښتون ژغورن ورزنګ د ازمستي کام پوز عملیات پرځت د ملک په بیلابیل شارونو کې پروند مظاهره کړې وي. د اسرایل ځواکونو د جولای پر اتمه سهار وخت د غزې پر شار بریټ کړی او له بیلابیل لوري غان ټانکونه د شار مرکز ته لښلې دي. او سم راځو د نجیب عامر د مشال رادیو مجله وړاندې کوي. دا اونۍ په کلاب عبدالحادي مولا سره د مرکې لومړی برخه او د هغو پښتنو شاعرانو په اړه راپور اوري چې په هندي صوبه کې شاعري کړې ده.
د مشال رادیوي مجله د مشال رډوی مجلې کران اوریتونکو ستړي ماشه نجیب عامر مو په یو بل غنه کې هرکلی کوم. دا ونې په خبرونه کې په دې موضوع یو راپور لرو چې کوم پښتنو شاعرانو په هندي سبک شاعري کړې ده. ورپسې د اوس مهال د ژوندو پښتنو شاعرانو په منځ کې د یو عمر خوړلې شاعر عبدالهادي مولا سره مرکه درته لرو. په اخره کې د سردار علي ټکر نه د عبدالهادي مولا یو غزل هم درته وړاندې کوو. بدرګه مو کړې شیر پوهانه او نقادان په دې باور دي چې په کلاسیکی شاعری کې چې په هندي سبک په بشپړه توګه چا شاعری کړې هغه کاظم خان شیدا دی. دا چې هندي سبک کې څه ډول شاعری کیږي او په کلاسیکو شاعرانو کې نور کوم شاعرانو دا سبک پاللې د پښتني د مشال لړیو خبريال باز محمد عابد له سو تنو کره کتونکو شیر پوهانو سره په دې رپورت کې سړل دي. راپور به واورو.
مخکې تر دې چې په پښتو شعر کې په هندي سبک کره کتونکو کې دروغږو په فارسي شعر کې سلور سبکونه پیژندل شوي چې یو ته عراقي بل ته عربي بل ته خراساني او بل هغه چې ډیرو لوړو شاعرانو پاللې هندي سبک دی. د هندي سبک شاعري له بابای په غاني شروع شوي او لاغه ورسته صاحب تبریزی غنی کشمیری او میرزا عبدالقادر بیدل او یوشمیر نورو شاعرانو په دې سبک کې تلپاتی شعرونه ویلي دي. بیا پښتو کلاسیکو شاعرانو کې حمید ماشوخیل حسین علی خان او کامگار خټک په شاعرۍ کې د هندي سبک سرکونه شته. خو شیرپوهان په دې باور دي چې هندي سبک په بشپړه توګه کاظم خان شیدا پاللې او اوج ته یې رسولې دي. دا چې د نازک خلې دې سبک ته ولې هندي سبک وایي دا پښتنه ډاکټر انیف خلیل چې د کاظم خان شیدا دیوانی ترتیب کړي او شرح یې پرې لیکلي دا رنګ جواب وي.
دې سبک هندي سبک زکه وای چې په یو دور کې په ایران کې د شاعرانو قدردانی کم شو نو دغه نازخیالو شاعرانو د هند مخاوک په هند کې قدردانی هم زیاته و او ماحول جغرافیا موسم حالات هم بدلو نو د هغه اغیز په شاعرانو شو په شاعری شو او په دې شاعری کې نور زیاته نازخیالي نوی تشبیهات نوی استعاره نوی علامتونه حس امیزی مثالی اسلوب او ځنې نور داسې ځانګړتیاوي وي چې هغه د هندي سبک د شاعره ځانګړتیاوي وبلل شوې. یو خیال داسې انداز سره پیش کول چې دغه د پاره نادر استعاره نادر تشبیهات ژوره مشاهده ډیر ځانګړې اړخ وګڼلې شو.
په هند استاد لال پاچا ازمون چې په کاظم خان شیدا د تخیل سمندر بنون کتاب لیکلی مشال رادیو سره په خبرو کې شیدا داس یو شاعر یاد کړ چې تخیل او تفکر یې په شعر کې په موازی توګه پاللې دی.
شیدا د هندي سبک پر بنسټ نوې پسخې وهلې دي او په پښتو شاعرۍ کې انزوریز تجربې رامنځته کړې دي. د تخیل او د تفکر شاعر دی. د تخیل او تفکر ګډ حرکت کوي. یوازینی شاعر دی چې د په شعر کې سر تر پایه پوري دغه دواړه لوی ارزښمن عناصر او توکي په ډیره خطوګه راڅرګندېږي. د خلکو د سوي د چټولو شعر ونه ویل د خلک ځان په سر پورته کړه. رنگینی د اشعار تر هنا زیب کا د شیدا دیوان په لاس واخلې خوبانو دا د شاعرۍ نه چوړ یا لنډیز دی او پایله ده او په همدې نتیجه باندې د دیوان چې ده اگر اختیار هم لرنګینه یو او لو خلا او ډک دی، تشبيهات نوی دی، استعاره نوی دی، سمبولونه نوی دی، انزورونه نوی دی، او د مختار د شاعر لا افکار او له تخیل نه غږیږي.
ډاکټر نور لبیب نثار چې له پیښور پوهنتون څخه یې په هندي سبک کې پی ایچ ڈی کړی او په کاظم خان شاده یې ایم فل کړی، هغه کاظم خان شاده په بشپړ توګه د هندي سبک استازی شاعر ګڼي.
شاده چې مونږ وایو چې د هندي سبک تر ټولو هغه بشپړ استازی دی، هغه وجه دا ده چې د هندي سبک عمده خصوصیتونه چې دي، چې هغه مثلا د عام ژبې خبره وه، که د هغې نه د ترکیب جوړونې خبره وه، د ترکیبونو کې هم مختلف ترکیبونه، تشبیهي، اضافي او نور، دا مدام اصل ده. خصوصا بیا د هندي سبک د شاعرۍ تر ټولو هغه عمده تکنیک دی. مثلا شاده وایي د صورت په قوت څه شي بې اسبابه، په شبنم کې کوم نهنګ شناوري کا، اوس په شبنم کې خو وزینه کېږي د نهنګانو، بیا د نهنګ که نه، نو دا د خپل مثال دی چې خپله متوجه شوی دی خبرې ته، دا مثال یې ورکړی دی.
ډاکټر انیف خلیل د کاظم خان شاده د هندي سبک د پاللو وجه د هغه په هند کې پاتې کېدل ګڼي.
په دې کې داسې شاعران هم شته چې په هند کې یې ژوند نه دی کړی، لکه حمید بابا، علی خان، کامگار خټک. د دې په شاعرۍ کې نازک خیالي هم شته او د فارسی د سبک هندي شاعران یې هم لوستي دي، خو یو شاده په کې داسې شاعر دی چې هغه ژوند هم په هغه محیط، په هغه جغرافیا، په هغه موسم، په هغه حالاتو او په هغه خاوره او سیمه کړی دی چې هغه د هند سیمه ده، په رامپور کې ژوند کړی دی. او بیا د فارسی د دغه سبک هندي شاعران لوستي هم دي، نه صرف لوستي دي، په خپله شاعرۍ کې د هغوی نمونه اخیستي دي، د هغوی د شعر خصوصیات یې بیان کړي دي. نو شاده زما د خپل فکر مطابق په پښتو کې اکیو په کامله توګه د سبک هندي شاعر دی.
کاظم خان شاده د افضل خان خټک زوی، د اشرف خان هجری لمسی او د خوشحال خان خټک کډوسی دی. د زوکړې کال 1915 هجری قمري اټکل شوی او تر 1940 پورې ژوند یقیني دی. نوموړی د پښتو یو نازک خیال شاعر بلل شوی، د شعرونو دیوانی په افغانستان او پښتونخوا کې څو ځله چاپ شوی دی.
د عباس محمد عابد رپورټ موریده د مشال راډیوي مجلې ته وکړي. عبدالهادی ملا د وسنا تخمینا 15 کاله وړاندې په کندهار کې نړۍ ته سترګې غړولې دي. هغه اوس مهال په امریکا کې ژوند کوي، نوموړي ادبیات لوستي او په کابل او هلمند کې د ښوونکي په توګه کار کړی دی. بیا وروسته د پوهنې په وزارت کې د تالیف او ترجمې په برخه کې په کار ګمارل شوی. نوموړی وایي په ژوند کې د نثر په څانګه کې له تحقیق او تنقید سره جوړه نه وه، خو ځینې داستانونه یې لیکلي چې د هغه مهال د افغانستان په مجلو کې خواره واره چاپ شوي دي. هغه وایي 50 کلونه وړاندې نثري ټوټې هم لیکلي دي، خو په وروستیو کې یوازې او یوازې شاعري کړې ده. د هغه د شاعرۍ کتاب د وخت ضرب په نوم چاپ شوی دی. عبدالهادی ملا له جلوت زیات په خلوت مین انسان دی او له شهرت نه ډیر لرې تښتېدلی دی. موږ د دې ملنګ پښتون سپینروبې شاعر سره د مشال راډیوي مجلې لپاره ځانګړې خبرې کړې دي. دا چې هغه په امریکا کې ژوند کوي او وختونه سره فرق کوي، نو زموږ همکار راشد خټک نوموړي ته خپلې غږیزې پوښتنې ورلیږلې او د هغوی ځوابونه یې ترلاسه کړي دي. په دې توګه موږ ترې یوه مرکه ترتیب کړې ده چې لویه ده او په یوه ګڼه کې نه شو درته خبرولی، نو دا اونۍ به اوله برخه درته خبره کړو. نو تاسو له راشد خټک او عبدالهادی ملا سره پرېږدم. د مرکې په پیل کې زموږ میلمه شاعر د ځان په اړه خبرې کوي.
میاجي دا پوښتنه زما څخه په اول وار دا داتا چې ول چې څه وخت ول چیرې پیدا شوې، دا پوښتنه زما څخه اول وار چې زه و ښوونځی ته مې بابا دا بکلی داخل کړلم، چې ته محل ته دوهم درېیم ورځ وهغه ګړۍ خوا سرمالم د دغه نه پوښتنه ونه کړه، د بابا نه مې پوښتنه ونه کړه د حیات څخه. بیا یې ماله دغه راکړې، فورمه یې راکړل، بیا یې پوښتنه وکړله چې کله پیدا شوی، او زه راغلم د مور نه مې پوښتنه وکړله، ادې نه ادې اوړه لندول اوړه مشتول کنه، د چا مشتوی یې بیا د پخېدو دپاره تیاری. نو سړی هم ومهارتل مورې زه کله پیدا شوی یم، نو هغه خو ستړی وه کنه، لږ داسې په ناز په محبت یې څه بیړه راکړه، وای بچو الک لیونی ته مې څه له زیروي کنه، زه څه دغه یمه چې ته کله پیدا شوی، خوا دې پیدا یې، هغه دې ګرځې پیدا شوی، ټوله دنیا دې ویني چې هغه پیدا شوی، مال نه هغه معلم یا سر معلم پوښتنه کوي چې تاریخ کوم تاریخ دی. و یار نور خو زما تاریخونه خو زما اثر نه خلاصیږي. خو دا خبره ده چې شپه د روژې وه، سبا روژه کېدله او موسم د انګورو انګور پخ شوي و، موږ انګور خوړله. په دغسې موسم کې په دغه میاشت په دغه وخت کې ته پیدا، نو هغه تاریخ به بیا وروستو وروستو چې دی داسې کوي هسې کوي. دلته امریکې کې په امیګریشن کې و، هلته بچانو دی و دی داسې یو تخریج یې وکړي، لکه دا تخویبي تخریج چې کوي. نو هغه دا راته دغه کړه لکنه چې اګست 1949 یې راوویستل، کنه اګست 1949. او محل شار وطن علاقه افغانستان قندهار و دغه سوال. او د دې پسینو داستا سوال خو داسې سوال دی میاجي، دا پوښتنه داس پوښتنه ده چې دا خو دغه غواړي دا خو بس زه دغون دا خو زه اوس د 15 اویاو کالو کېږم، دا ستا پوښتنه خو د 15 اویاو کالو پوښتنه ده کنه. خو نو بس داسې ولاړم مکتب ته، مکتب مې ووایه، بس داسې بیا د مکتب نه وروستو بیا ولاړم. یاره دغه تصادفاً ولاړم، دغه دا ټول تصادفات، تصادفاً ولاړم، دغه مې وکړله. دا څه شی دی؟ اوف، فاکولټی ته ولاړم، د ادب د فاکولټی، دغه څخه د تاریخ او جغرافیه اجتماعیات او فلسفه د ډپارټمنټ څخه فارغ شولم. او په دغه وختو کې مې یاد ښوونځی په اخر ورو کلاسو کې مې د دا روشن فکر تحریکونو سره رابطه پیدا شوله. او دا دوه کاله درې کاله نون د عمر کنه دا دوه سره د هغوی سره وم کنه، خو هغوی هم مزاره نه کړل. نو بیا خو دغه سولم، نو بس بیا داسې دغه وم کنه فاکولټی څخه چې بیا فارغ سولم، بیا معلم پاتې سولم. معلم سولم کنه په هلمند کې، داسې په کابل کې رحمان بابا لیسا کې. بیا ولاړلم، بیا واخیستلم دغه ته و بلا څه شي تالیف ترجمه د پوهنې په وزارت کې.
ملاجی ته ستاسو وخت کې به لوی لوی خلک ډېر زیات پیدا کېدل، یعنی که په سیاست کې وو، که په ادب کې وو، که په مذهب کې وو، که نور په ټولنیزو علومو کې. داسې په یو ساه باندې سړی 15-16 نومونه اخیستی شي، خو اوس د لوی خلک ولې نه پیدا کېږي؟
بنیادی خبره دا ده چې په لنډه توګه درته ووایم، دا ټول شخصیتونه دا ډېر کمپاله او وطنپاله، وطنپرست حقه، وطنپرست انسانان و کنه. دا خطا چه نمونه یاد کرده، البته پا تفاوت بانی ده حالات ده ذهنیتو. مگه بایوشی که دقه واقع دا چه طوله طولو تا اول خیلی خپل افغانی طوله نه، خپل پرسنی طوله نه مطرح و بیا دا نور ازمن امزمن و داشتان حقه پاده کرده. خو یعنی په لنډ مثال کې داسې چې پخوانیو داسې تاسیات کړله، د دوو کسانو سلیقه دا وه چې د تجدد خپله کښتۍ او بیړۍ چلوله. موږ وروستو په دې بیړۍ کې چې سره یې وسو، دغه د تجدد اوبه دننه کښتۍ ته را جمع شوې، کښتۍ ته را ننوتلې، کښتۍ یې دسبیلانس او بالاخره هغه دغه کړله، ډوبه کړله.
تاسو د یو شاعر په حیث مشهور شوی یې، دا راته ووایه چې نثر مو هم چېرته لیکلی دی که نه؟ به د ادب نور چې کوم ژانرونه دي، اصناف دي، د شاعرۍ نه علاوه ناول دی، لنډه کیسه ده، تنقید دی، تحقیق دی، په دې کې مو هم څه کړي دي که نه؟ صرف شعر مو لیکلی دی.
میاجي زه له تا جواب شم، غیر له تحقیق او تنقید نه چې د دوو هیڅ نه استعداد لرم او نه دلچسپي ورسره لرم، نه د تحقیق حوصله لرم او نه د تنقید کریحه او سلیقه لرم. غیله دېسن او په طبیعي ډول باندې څه دغه راغلي دي. هو دا په دې درې کې مې کار کړی دی که نه؟ کله کله مې لنډې قصهګۍ هم لیکلې ده، او کله کله مې وړکو شان ته داستان هم لیکلی دی او خدا هر څه دغه ادبی ټوټې مې لیکلی. خدا ټول کار ډېر پخوانی یعنی کم سے کم پنځوس کال مخکې دغه دی خبرې دي که نه پاتې شوي په چاپي شکل باندې په د کابل په دغه کې د کابل دغه وخت په اکاډمیکو مجلو کې په عرفان مجله کې چې د ښوونې روزنې وزارت لخوا څه چاپېدله په هغه کې یو دوې قصې زما هغې راغلي دي په څه په یوه په پښتو یوه په دري او داسې او بله دغه چې هغه کارګر ته دې خدای خیر ورکړي اکبر کارګر ته چې هغه حفظ کړې وه د اخرو کلو یو لنډه ستوري د سپي د مور په نامه باندې یو بل دغه د کتاب په نامه باندې یو بل د آزاد شعر د استاد مجرو د زندانی شامار په سبک باندې دغه سوی په څلور فصله کې یو داستان دی او په هغه دغه باندې لیکل شوی دی.
تاسې د کتاب د وخت ضرب چې چاپېده یا ستاسو د شعر چې مشهورېدو داسې دې وخت کې تاسې د ادبي او سیاسي د ټولو کړیو نه لرې وای بلکې داسې په یو منه ګوشه نشین وای چې تر اوسه یې او موږ به مننه هم ځکه کوو چې په دې ګوشه نشینۍ کې موږ ته وخت راکړ. نو دا څنګه داسې وشول چې د ستاسو شعر دومره مشهور حالانکه د خو یو دغه هم غواړي د وسایل هم غواړي تګ را تګ غواړي د ادبي حلقو کې کړیو کې ناسته پاسته یو ډله ټپله
وای مار د شینشو بنه د دې نه تښته در شمار او دا وینا لایراغي د غار په خلی کې ورته بیا د پونتون څخه د فراغت د وخت څخه ما کې زهنی دغه دا راغي د دا شهرت مهرت او د وا وا او ځان به سند دي شنو څخه می نفرت وسی او نو روحیاتي شکست را تراغي لارلم ډیر لیري و هلمند ته د ښوونکي په حیث باندې واستولم او داسې هکې زه مساخ د دې وم چې پوهنتون کې باید استاد په حیث پاتې سوی وای. خیر دا بله دا و پرسنل کیسه ده خو مقصد ما دغه د شهرت دوره ما یا دغه د بیادمې معافستا او مخ ته دیوالي دغه د شهرت د شیطان خپسه ما په هغه وخت کې تیر کړې ده په هغه مور سوی وم. خیر خو مقصد دا ده دوهم وار هغه چې د وخت ضرب چې راووتی نو بیا دای سول چې بس دغه ما ته یو شی را یاد په ذهن کې راغلم کنه چې یاره او داسې لکه یو وخت سړی یو دعا وکړي یا داسې وکړي هسې وکړي او دغه شی ما په ذهن کې دغه شی راغله چې شاعر چې د شهرت ته متوجه شي دالی چونکې ډېر په اصل معنا به یې ډېر دغه لین دی پاک لین دی دا دی ها دی نو چې شاعر چې په شهرت پسې ولاړ شي د شعر څخه یې کیفیت او اثر ځي. نو ما په هر وخت کې اخلاص مندانه درته وایم په ایمان درته وایم ما په هر وخت کې څو څه زما څونه څه زما وس رسېدلی دی ما د شهرت څخه د مشهوره کېدو څخه د واوا څخه د هاها څخه کناره ګیري کړې ده یو څه ارته سوی یم که نه نو زما خیال دا د هغه شیانو بدله ده د پورته خوا څخه یا د داسې ها خوا څخه که نه چې داسې مې شعر دومره محبوب سو په اصلاح یا داسې دغه سو دا د هغه دغه بولم د هغه هغه څه چې د هغه پیمنټ یې بولم د هغه زما د دغه د شهرت څخه د تیښتې دغه ابتلا یې بولي کې پیمنټ بولي کې هر شی بولي د هر سړي څخه هغه راسره دغه څه سوه.
خانو دا خو تاسو د شپږ کلنۍ او لس کلنۍ نه لیکل کړی دی او اوس اتیا او تنش دی، نو بیا ولې صرف یو کتاب تاسو په کار چې اوس د شعر ډېرې مجموعه چاپ دی، تاسو صرف یو دغه د وخت ضرب چاپ کړی دی، د نورو شاعري مو څه شوه؟
میاجی نو نور شاعری نو زه څه درته وایم، خو ما عرض درته وکړئ که نه مقرر ما تا ته ویلي دي چې یو زه په خپل شاعری په راټولېدو پسې ګرځېدلی نه یم. یو پوینټ نمبر ون. پوینټ نمبر ټو، دغسې مخلص یار دوست مې هم نه دي درلودلی چې هغه دې د زما شاعري یاد از ما لیکنی خیر خبر پر شاعری میں اصلا یاد ما شاعری دی راٹول کی سر دا سٹوک میں ہم سائٹ کی پم بغل کی ندی دلو دلی او یو سوک چھ می دلو دلی دی شنو می عقل من کنا او بنا ما کہ سول ممکن اخر دگی کی کنا پوائنٹ کی چھ مقصد می سوک دی ہاغه می هغه څه چې وهم د هغه یا خیال یا الفاظ یا دا یا هغه غیر څه تروشولي وه د کړي دي که نه، نو داسې څوک چې هم نه یې چې نه دي څوک پر نه بل څوک در پسې وي میاجي او نه ته په خپله دغه کوي که نه، نو بس یو دغه یوه بېکسه دغه سیار یا بے کس گداڑ پدش کے روان یہ اور ہر گام سے اخ لے پخ پل لکھی ہے ویرتا پاکے نویا بسا د پل سنش میں اجی جی ہوئی کہنا دغا د ضرب شاعری شم سر ٹول سے دا دا پر ډیر تکلیف باندې او ما د ډیر مخانی دغه څه کنه مزک ما هیڅ وخت دغه تصور هم حق قسم وایم که باندې دې تصور یا کړی او یا می د سوې کنسما په نامه بوس مجموعه د شعرو یا د کتاب یا د دې شاپیږي کنه دا ما ته بالکل بعید دغه یې نو بس مې هجي هغه دغس نو ما په سب پسې ګرځوم د بل چا را پسې راټول کړي دي او درې واره څلور واره زما ټول یادښتونه د تورو سرو یارانو د خواڅه کنه چپ راس رایټ ټو لیفټ کنه د دوغو دوغو د خواڅه کوټه تل شي سوی د کوټه مې شان وړ سوی دی او یا بس وز سوی یا بس شاخص یا بس نو دا څه سات ټول به فروای
نو اوس د وخت ضرب نه علاوه دومره هم نه لري چې یو بل کتاب ته جوړ شي نسم نه لري بس همدغه ټول
هو نه مې عجیب سلام ما مې عجیب بلای شي ستار سره نو بیا بلای شاعر ما تر هغه سم کړی ده کنه ته وخت ضرب وروسته شي په وخت ضرب کې نه تقریبا د وخت ضرب د کتاب د حجم په لحاظ باندې د دې تقریبا دوه چند دغه نور مواد دلته اوس ما سره تیار او پراتی ما سره راټول کړي د خړي دي نه دغه دی نو دغه دغه مې کړي دي دغه کار مې کړي دي که نه او دا ټول ریکارډ اوس را سره ستا دا ټول دغه که ستا سلاو چې زه خو دغه نه لرم زه خو پاچا زه خو دلته ریټایر پروت یم د میاشتې دومره یو شی په خوله کې را اچي چې زما دغه په اوسي چې د مرګ په راوګرځم یو خو ښه مې ساتي په دواو په ډاکترو په نس مې ښه ساتي تود مې ساتي په ژمي کې سوړ مې ساتي په اوړي کې خدمت مې کوي ډاکتر مې کوي دا مې کوي یا مې کوي خو نقد مغد نسته چې نقد نه وي نو به زه کتاب په څه دغه کوم چاپ کوم خو اوس هلته په کوټه کې دغه سوی د هغه زما یو مخلص دی دا د کتابو د چاپ دغه کوي که نه صحاف دا کشر صحاف سمیع الله صحاب چاپ مخکې هم دوه درې واره ضرب چاپ کړی دی مقرر د هغه سره په دغه لګیا م هغه چې پور واستوم بیا بیرته بیا پر ذهن باندې نورې لړې راسي چې یاره څه کوې چاپې هلته اور یو راشد خطرک راتو وای یو را فهم راتو وای یار فهم یار څوک راتو وای څوک دشته نو مات غنه ده یار زخه میاجیزی تر تا قربان سم زخه پکات ګور تا کم دم را باندې کړی دی کنه ستا سره د غیم نو خو زه په خبر کې یم نو خو زه نه نوته یم کنه چا سره غپ شپو خبر خو زه نه لرم.
دا عبدالحدی مولا چې د مشال رادیو د خبريال راشد خټک پوښتنه ځوابوله. دلته دا خبره د یادونې وړ بولم چې د مرکې نورې برخې هم لرو چې په راتلونکو غنو کې به دا خبرې کړو. اوس درته د سردار علي ټکر په اواز کې د عبدالحدی مولا یو شیر وړاندې کوو چې ورسره بعد مجلې دا غړه هم پایته ورسیږي.
مشال ریڈیو واٹس ایپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیو غانو تصویرونو غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کینی یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.